السلام علیکم د آزادې رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خراغلست د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دوبۍ کې د دوی لوجستیکی مرکز څخه 25 ټنه روغتیایي وسایل او تجهیزات کابل ته رسیدلي. د سازمان بیگانه وخت په یو بیان کې وویل د روغتیایي وسایل او تجهیزات زلزله ځپلو سیمو کې د هغو 400,000 کسانو لپاره دي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ځینو روغتیایي مؤسسو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې چهارشنبې له زلزلې وروسته د کولرا په څیر د خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د هند اقلیتونو ملي کمیسیون د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي مرکزونو د خوندیتوب په برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د کمیسیون پرون په یو بیان کې د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر څخه وغوښتل چې له طالبانو سره په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي ځایونو پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د جون پر 13مه په کابل کې د سکانو پر ګوردواره برید وشو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. محلی رسنیو پرون په بادغیس او تخار ولایتونو کې په دوو ترافیکی پیښو کې د 4 کسانو د مړینې او د 11 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. رسنیو ویلي چې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې یو لنډ کروزر له سړک څخه اوښتی و چې 4 کسان په دې پیښه کې مړه او 8 نور ټپیان شول، او په یوه بله پیښه کې په تخار ولایت کې یوه لارۍ له سړک څخه واوښته چې 3 کسان په دې پیښه کې ټپیان شول. ترکیه منلی ده چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې پر وړاندې له مخالفت خلاص واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دې دوه هیوادونو په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د ټلوالې غړې ترکیه یې مخالفت کوه. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو پرون وویل دا موافقه وروسته له هغه ترلاسه شوه چې ده او د سویډن صدراعظم مګدالینا اندرسون پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهره د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي. او متحدو ایالاتونو پرون پر اویا شرکتونو او 29 کسانو چې د روستیک په نوم د روسیې دفاعي شرکت هم پکې شامل دی بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو هدف د وسلو د جوړولو او ځای پر ځای کولو په برخه کې د روسیې پر وړتیاو برید بلل شوی. د دې بندیزونو له مخې چې د امریکا د خزانه وزارت بیګا اعلان کړل د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن په یو بیان کې ویلي چې امریکا له خپلو شریکانو او متحدانو سره پر مسکو د نورو سختو بندیزونو لګولو ته ژمنه ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
ټاکل شوې چې کابل به سبا د طالبانو په بلنه د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي. مخکې ویل شوی و چې غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړیږي. دا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو بحث کیږي او برخوالې څنګه ټاکل شوی، طالبان له رسنیو سره ډیر معلومات نه شریکوي، خو دې غونډې ته یو غوښتل شوی کس ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د اوسني نظام د بقا موضوع مطرح شي. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت یبې باوري سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبلې د نوم لاخستو ډډه کوله تیر شپه آزادی رادیو ته وویل د دې غونډې لپاره چمتووالی له څور زوره هیڅ روان دی او دینی عالمان او مخور کسان پکې ګډون کوي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون ویلی دی د دې غونډې لکبلې به پوهنتون د چنګاښ یا سرطان له 15 متر 12 رخصت وي. مخکې راپور ورکړی شوی و چې دا غونډه به د چهارشنبه په ورځ جوړی شي، خو د طالبانو یوه سرچینه وایي غونډه پنجشنبه ته پلان شوې ده. راپورونه وایي د دې غونډې لپاره له هرې ولسوالۍ 3 کسان غوښتل شوي چې دوه یې دینی عالمان او بل یې مخور دی، او هغه هم تر ډېره هغه کسان دي چې له طالبانو سره خواخوږي لري. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 شول شوی دی او د نو سرچینو ویلي غونډه به 3 ورځې دوام کوي. په ورستي ورځ به د غونډې پریکړه لیک هم خپور شي. دا چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو مسالو بحث کیږي، ایجنډا یې څه ده او څومره وخت به دوام کوي، طالبانو له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. خو د مولوی عبدالهادي حماد په نوم د کندهار یو دینی عالم چې دې غونډې ته بلل شوی وای، ممکن په غونډه کې د طالبانو د اوسنی نظام د بقا مسأله مطرح شي.
عام ډول داسې ښکاری چې دا یو مشورتي غونډه ده، نو د مشورې اړخ تر کومه اندازې پورې چې زه پوهیږم په مجموع کې چې شخصي د خلکو سره ما خبرې کړې دي یا ګډونوال دي، هغوی ټول دا وایي چې د نظام تایید کوو، نظام بدیل نه لري. البته د اصلاح لپاره کېدای شي ځینې ملګري پیشنهادونه، نظریات او داسې نور ولري.
د طالبانو یو ویندوی زبیح الله مجاهد تیر دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلی وو، عالمانو او افغانانو لزیات مودي د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو غوښتنه درلوده. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا د برخې مرستیال مشي هیدر بار ویلی له شزو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د شزو حقوقو او اقلیتونو ته د طالبانو نشمن کیشي. په همدې حال کې د مقاومت جبهه چې مشي احمد مسعود کوي پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې ګډونوال ټول د طالبانو پلویان دي چې د افغانانو استازي توپ نشي کولای.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
متحده ایالاتونو په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د 55 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بسپنه اعلان کړي. د تیرې چهارشنبه په زلزله کې چې تر ډیره په پکتیکا ولایت کې ویجاړی پیښه کړه، تر زرو زیات کسان مړه او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې دوی د بشري مرستو د ویش لړۍ چټکه کړې ده. اسد الله لودین د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلزلې تر پیښېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د دغه طبیعي فاجعې د بیړنیو اړتیاو ارزونه وکړه چې بالاخره د 55 میلیون ډالرو په ارزښت زلزله ځپلو افغانانو ته د نورو بشري مرستو پریکړه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په اعلامیه کې وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې وروستۍ طبیعي فاجعه کې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي. د اعلامیه له مخې له دې سره له تیر کال راهیسې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 104 میلیون ډالرو ته ورسیده. د روغتیا نړیوال سازمان تیره دوشنبه په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 1000 درستنه او د ټپیانو 2999 ښودلی دی. په دې زلزله کې تر 3500 د زیاتو کورونو د بشپړ یا قسمي تخریب راپور هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي د وروستۍ مرګونو زلزلې په مړو کې لږ تر لږه 1500 او په ټپیانو کې 2500 ماشومان هم شامل دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعات او ارتباطاتو مسؤل مولوي محمد نسیم حقانی وایي زلزله ځپلو ته تر اوسه زیاتې بشري مرستې رسیدلې او نورې پر لار دي.
پکتیکا ولایت، ګیان، برمل ولسوالۍ، همداسې د خوست فری ولسوالۍ، د ټولو سیمو ته مرستې رسیدلې دي چې په اولیه مرستو کې خیمې او د ژوند د اړتیا ولنې توکي هغوی ټولو ته رسیدلې دي. اوس هم په هغه سیمه کې د توزیع لړۍ جریان لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغیزمنې شوې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې تیره دوشنبه یې خبر کړی لیکلي، هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم له بشپړو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. تر دې مخکې ځینو سازمانونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا په څیر د ځینو خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو په باب هم اندېښنه ښودلې ده.
تاسو لا پیغامونو
د چ په خوست پکتیا دین ولایتو کې زلزلې شوی دي او بیا هم د غمرستي مسلحو کورنۍ ته تبن بوایو چې نیمګړتیاوي پښکې دي. او دا کارت زه تعجب ولرم چې ځان ته بوانا نه وایو او ځان ته د شسړ لقب هم ورکو، خو بیا هم د بل حق خرو او تلمو د بل حق تسترګی دي. نو هلمن اسلامي امارات او هغه مسلمان تجاران ابیات کو چې دغه مرستې ورکوي متحق کورنۍ ته ورسیږي تر څو عدالت پلی شي.
دلته ولولو په اندړو ولسوالۍ کې خوشحالي ده امرست سراغلی ولی اغا طول پاق و خلق و بند تخصیم شده سر طالب یو سل شپیتو گونه اولو دی خرس لری طول پا طالبانو دی شپیه پتکلی ویستی نور خلق دی غسی پات دی ولی خوانان دی ولی پرونی و نفر ویل وی که دی بیگا پا کور کلی رو داس نیستی ده
زیزت لایم دی کندهار ولایت تا میوان ولسوالی سرستا سر پا تماس کیم. دلته پا کندهار ولایت پا میوان ولسوالی که کمی مرسی چی رازی اغا سمو اړمنو کسان ته نه رسیږي. نو په ډېره هیله چې زما پیغام نشر شي.
زه سیدګل ساحل له هلمند څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، موږ څو ورځې مخکې دلته د دولتي امتحان ورکې د خصوصي انسټیټوت څخه موږ فارغه شوي د نرسینګ امتحان ورکې ګرسره مو نتیجې نه دي معلوم. څوک یې پلا د یوه مخه کامیابه کړي، بیا د یوه مخه ناکامه کړي دي، بیا څوک بي نتیجې ګرسره کې نتیجه نه ده معلومه. ټوله یو رقم سوالونه یو رقم السوي یو کامیابه دی یو ناکامه ده. هیله ده چې زموږ د اواز لوړ پوه چارواکو پورې ورسوي.
زه سید رحمان سعادت یم د پکتیا ولایت اوسیدونکی. همدا شیبه له هلمند مرجع څخه نړۍ سعودي پیغام درته پرېږدم. ما پیغام دغه دی چې د بارډر باندې پاکستان حکومت ډېر بد اخلاقي کوي د افغانانو سره. کله یو شی ورته پلمه کې، کله بل شی، کله دکاندار د سکر ورته وایي چې دا منم، کله پاسپورټ هلته یو شی نه مني، بیخي ډېر بد چلند ورسره کوي. زما د ټولو طالب چارواکو څخه دا هیله ده چې د بارډر مسله حل کړي، ولې په افغانانو سره بیخي زیاتی کوي. افغانستان ته چې هر څوک راځي بې تلاشي راځي، هېڅ تلاشي نه ورسره کیږي، یا دا پوښتنه نه ورنه کیږي چې د کوم ځای یا چیرې ځي. او پاکستان ته چې کوم شی د غوښتی دغه شی وروړی دی، که د کندهار د سکرې وي، که پاسپورټ وي، هغه بیا نه مني، ډېر ظلم زیاتی ورسره کوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د لیکت په اړه د پاکستان د صدر اعظم تر تازه څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت د ډبرو د سکرو د بیې د لوړېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د ډبرو د سکرو د هر ټن بیه یې له نوي ډالرو څخه 200 ته لوړه کړې ده. د وزارت همداراز ویلي هغه شرکتونه چې دا سکاره بهر ته صادروي باید په 30% ګمرکي محصول هم ورکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو د سکرو په انتقال کې د نظم یادونه وکړه او ویل چې دا واردات به کرار کرار زیات شي او په نتیجه کې به پاکستان په کال کې څه باندې 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. زما همکار د قانونو او پټرولیم وزارت له پخواني ویان عبدالقادر مطفی سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د ډبرو د سکرو د قانونو د سپړلو او پاکستان ته د هغو د بې درویغه صادرولو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
د افغانستان په استخراجي صنعتي سکتور کې ډبر سکاره په مختلفو ولایتونو کې تثبیت شوي ذخایر دي چې د ریسوف او شمال کې په ځینو سیمو کې د ډېر ښه کوالټي ډبر سکاره لرو چې عمدتاً د انرژي په تولید کې او د سوخت موادو په هستري په مختلفو سکتورونو کې ګټه اخیستل کېدای شي. د استخراج بحث چې کله مطرح شي دا وروستۍ پروسه ای مخکې استخراج د موږ ضرورت لرو چې تفحص وکړو، اکتشاف وکړو او اقتصادي مطالعات وکړو، تخنیکی مطالعات وکړو او د استخراج په نوو معنی بحث وشي چې کوم ډول وسایل استخراج ته استفاده کیږي. که چیرې ابتدایي وسایل استفاده شي او یا بدریغه توګه معنی خود سره کیندنی وشي دا په خپل ذات کې جانبي عوارض لزان سره لري، لکه محیط زیستی مسله را پیدا کوي، همداشان کان ته تاوان رسیږي. مثلا تاسو د یو قیمت اندازه شوی قیمت په اساس باندې استخراج کوي او تخریب عمدتاً استخراج او تخریبي پروسه ده، نو تخریب وروسته ډیر مشکلات پیدا کوي او کان ته هم صدمه رسوي.
بل یو چلون کوي وای چې د ورځې 6000 لاري یوازې د تثبیت کړي چې پاکستان ته د ډبرو سکاره لیږدوي، دا څه زیانونه لري؟ د قانونو دغه استخراج او په زیاته پیمانه پاکستان ته لیږدول
که بحث د پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادرات وشي دا زموږ لپاره اقتصادي ګټې نه لري، چون غوی همدغه ډبرې سکر په مختلفو سکتورونو کې خصوصا د انرژي په تولید کې ترې ګټه اخلي. موږ خپله په افغانستان کې د سیمنټو تولیدي ظرفیتونه لرو، لکه په سمنګان، په جبل سراج، په کندهار کې موږ د سیمنټو تولیدي ظرفیتونه لرو چې موږ کولای شو سیمنټ د ډبرو سکرو د انرژي نه استخراج کو او عمدتاً ترې ګټه واخلو. بحث اساسي دا دی چې استخراج اخره پروسه ده، استخراج نه مخکې هغه باید چې اقتصادي دي، تخنیکي دي، حقوقي دي، هغه باید مشخصه توګه باندې وڅېړل شي، چون په غټه کې موږ اقتصاد ته تاوان رسېږي. که موږ څومره هم اوس عواید ترلاسه کړو، دغه عواید چیرې مصرفیږي، د دې لپاره مشخص میکانیزم موجود نه دی.
پاکستان ولې ناڅاپه دې ته لیواله دی چې د افغانستان د ډبرو سکاره داسې په زیاته پیمانه انتقال کړي؟ حال دا چې په تیر حکومت کې که څه هم لیږدول کېدل، به خو دومره په زیاته پیمانه نه.
پاکستان د انرژي د کمبود سره مخ دی. پاکستان اکثره انډستری د افغانستان په بازارونو باندې ولاړې او متکی دي. دوی غواړي چې د انرژي برخه کې د خپل ضرورتونه د ډبرو سکرونو پوره کړي او خپل انډستری په خپو ودري او بیرته هغه صادرات افغانستان ته پیل کړي، چون افغانستان د هغوی لپاره یو ډېر لنډ مارکیټ دی او دوی کولای شي له دې نه مستقیمه توګه ډېره ګټه ترلاسه کړي. عمدتاً اوس مهال ویل کېدی شي چې که دغه صادرات په همدې ډول سره دوام ولري، دا به زمونږ په راتلونکي محیط زیستي مشکلات را پیدا کړي، او نه یوازې محیط زیستي بلکې زمونږ لپاره اقتصادي تاوان دی، چون زمونږ منابع په ډېره کمه بیه کمو پیسو په مقابل کې په ډېر غیر حرفوي شکل سره هغه وسایل چې دلته استفاده کیږي عموما هغه سیمو کې تاسو وګورئ استخراج کیږي، هلته هغه ابتدایي وسایل او تخریبي پروسه یې ډېره ده، نو عموما زمونږ منابعو ته هم تاوان رسیږي، ګټه یې موږ ته ډېره ناچیزه ده، او عموما د دې ګټه ډېره پاکستان ته ده.
د افغانستان د پخوانی حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د مرکه او د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلای شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې دا خبر واوري. په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر مهال د وسلوالو په برید کې دوه پولیس او د واکسین د کمپاین یو غړی وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو یو چارواکي عزیز الله ویلي دی چې په دې برید کې یو لاروی هم ټپي شوی. د نوموړي په وینا برید کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره و له سیمې په تیښته بریالی شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پیښې پکې شته. له اپریل میاشتې راهیسې په پاکستان کې د پولیو یولس پیښې موندل شوي چې واړه په شمالي وزیرستان کې وي. دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د پاکستان حکومت د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. سندرغاړي نغمه وایي چې افغان هنر بنه پریږدو چې مړ شي.
هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وایي چې طالبانو ورته ویلي دي چې د موسیقي له آلاتو ځانونه خلاص کړي.
دا ویسه په بار ملک یا ګوندي هوادونو ته ویسه خرڅ کړي.
د شعر نقد ضرورت شته. استاد جنید شریف وایي
نقد په کار دی او ځانګړی
نه. ډاکټر اکبر اکبر څخه شعر اورو.
دغه ښار د کوم وطن د سوداګره چې سودا پکې د هر سر په بازار ده.
له ډاکټر محمد تنها سره پر هغو مقالو شغیدلایم چې په نړیوالو ژورنالونو کې چاپیږي.
په دې مکه لیکنه باید اول یو خلاصه ولري.
د خبرونې پورستیو کې لنډه کیسه درته لرو.
سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه.
د یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی دی چې د موسیقي سامان آلات کاوندوی هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. په دې اړه مو وړاندې په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې د مشر نظر اخیستی دی. تر دې څرګندونو مخکې د بهر میشتو افغانانو نظر در سره شریکو. یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان دننه د طالبانو له لوري د موسیقي مړ شوی څراغ په بهر کې رون وساتي. پیشندل شوی سندرغاړي نغمی ازادي راډیو ته وویل چې بهر میشتي هنرمندان باید د نویو سندرو له جوړېدو لاس وانخلي او نور کسان وروزي چې افغان هنر ژوندی پاتې شي. نور په دې راپور کې.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت بل رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اوریدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاجلی واکمنی دو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی. لخار او بازار سربیره هیڅ یو رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خبره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اوریدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اوریدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتې ته اړ وستل دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ل دغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمينه ورته مسايده د غوړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مسايده د چ په بهر کې وسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندري جوړ کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي، کار وکړي، پر انرژي چې افغانان خپل موسیقي د لاس ور کړی.
پر باخلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګدر د چینارو د یاقوت سرو غمو پر باخلو لپردو کواخراغلو شازلمو.
خو سندرغړی احمد مرید ډاټ سرګندوی چې افغاني موسیقي کله هم نمرې وسنۍ محدودیت چور باندې لګیدلې تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان لاري شونې لارې څخه د موسیقي دی ود لپاره هلي ځلې کوي.
رای پاک و رای انساني موسیقي همیشه جاودان خاط بود.
د موسیقي پاک او انساني لار به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقي زیان ویني او تیارې کده سبب روښنايي وي.
فردا روښنايي خواهد بود.
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاجلي واکمنۍ دو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نشو.
پراپور کې مو واورېدل چې نغمه وایي افغان موسیقي به په خپلو هڅو ژوندی ساتو او احمد مرید باوري دی چې د موسیقي پاک لار څوک نشي بندولی. د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقي سامان آلات کاوندویو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. زموږ همکار په جلال آباد کې په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمین ګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. استاد کمین ګل په ځواب کې وویل
لاس میاشته وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو،
نور دا کې ټول هنرمندان حیران ته حیران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپل منتو خرڅو دي کور مخه کې دغه سي حالات دي چې زمونږ د سي نور کشران بچي هغه خو مزدوریم کولی شي مونږ هم کوو، د سي نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمن ګل استاد رسمي او ته یو مکتوب رسیدلې دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازه نامه ورکړي چې پیښور ته یو سي اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهیږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسه په بار ملک یا غونډي هو ادونو ته ویسه خرڅ کې یو روزګار دلته په افغانستان کې په وچاله وي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادی زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو د پاره مو سه سه کړی یا اخلاص شوی؟
زه خبرم چې د زرولی باجه ماته کړي او مالته چې بل ټیکړي او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نو راغه اخیستې ده مات کړي ده نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکې زمونږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو. دغه سره حالات دي چې مونږ په خوده کې د تورخم کرایې لرو چې تورخم ته لار شو مکتب
په دې وروسته لسمهشتو کې د دبليو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځنګړی توګه په ننګرهار کې په لزګونو زرو کسانو ته د ارتزاقیه موادو لپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوی دی. مېش په مېش ورته پیسې راځي او دوی یو ستور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کوم مرسته شوې ده که نه وي شوې؟ تاسو چارواکو ته اړتیا شوې استه په دې برخه کې؟
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته موږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات او فرهنګ درخواست ولیکه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم واخیستي دغه ټول وایي بې تنخواه موږ سره دلته ولاړ.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر استاد کمین کول.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
ابوالفرج قدامه بن جعفر چې د دوهم هجری پیړۍ په وروستیو او د دریم هجری پیړۍ په لومړیو کې ژوند کاوه د شعر د نقد کتاب لیکلی دی. دته د اثر د عربي ژبې له مهمو نقدي اثارو څخه ګڼل کیږي او قدامه بن جعفر د شعر منلي ناقد دی. د دې شعر ته په هیدو لپاره لکه کتون کې غواړي چې په څو شیانو باید پوه شي، په عروس او وزن، په قافیه او مقاطعو، د شعر د ژبې علم ولري، د معنی له علم سره آشنا وي او په دې هم پوه شي چې ښه شعر له خرابه تفکیک کړي. د شعر معاصر نقد شعر ته د وطنګړي موجود په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د دې موجود د برخي برخي د ارزونې حکم کوي او زمینی معنا ته تشکاره معنا په څیر اهمیت ورکوي. ناقدان دا خبر هم کوي چې شعر باید معنا ورنکړي، شعر باید حضور پیدا کړي. دا او د ته ورته جنې نظریه د یو شمېر شاعرانو په باور د تعامل وړ دي. نو سوال دا دی چې د شعر نقد ضرورت شته؟ د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پوهنتون کې به د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه واورو.
نقد په کار دی او ځانګړی نقد چې د شعر د پاره مناسبت ولري هغه ته یو نقد په کار دی.
له ځانګړي نه مو مطلب څه دی؟
مطلب دا دی چې یو خو په شعر کې مثلا په شعر کې د غږ رول ډیر برجسته دی. په شعر کې مثلا یوازې معنا نه ده، هم کې معنا ده او هم د غږ او صوتي عناصر پکې ډېر دغه دي.
یعنی مطلب مو له موسیقي ده؟
موسیقي ها، او په یو شکل د شعر غږ شعر موسیقي ده. چون شعر ډېر په اصطلاح ډېر غلیظ دی، یعنی غلظت لري او پکې حشوه او اضافي شیان پکې لګ دي، نو هر مستر چې ته واخلې هغه باید تشریح کې تورې په تورې، کله کله حتی حجاب و حجاب باید هغه تحلیل شي.
ستاسو دا خبره چې د شعر د کلمه په کلمه اهمیت لري، ځکه چې کلمې پکې یعنی د کلماتو اختصار هم پکې شرط دی. په ورته وخت کې ځینې کره کتونکي ناقدان دا وایي چې حروف هم مهمه دي، ځکه چې حروف د کلمې داخلي موسیقي جوړوي. ستاسو څه نظر دی؟
بیخي سمه ده. دا خو یو په دې کې باید سړی ووایي ځینې دغسې شیان چې د شعر په موسیقي کې سړی ویني هغه آگاهانه دي، ځینې نه آگاهانه دي. کله کله شاعر خپله عمدی دا هجاگان نصره یو ځای کوي، خو د دې د ذوق داسې موزیکال ذوق دی چې هغه په خپل هغه حروف یو ځبل سره تناسب پیدا کوي. سربیره په قافیه موږ په شعر کې په هر مصره کې ډیر داسې حروف پیدا کوو چې یو ځبل سره توازن لري یا تجنیس لري.
ځینې په دې باور دي چې کلمه په خپل ذات کې له څنګلوري کلمې سره په شعر کې رابطه لري. یو کلمه په ډکشنری کې یو معنا لري، لیکن دا کلمه که چیرته په شعر کې په یو مصره کې راغلي د څنګلوري کلمې څنګ ته چې کومه کلمه ده یا یې غنه مخکې کومه کلمه ده، له دوی سره چې کله داسې په یو لاین کې راغلي ده معنا یې بدله شوې ده او موسیقي هم.
او دا خو بیخي ده هر شاعر پورې ارتباط لري. زه فکر کوم ځینې شاعران دي چې خو دې پسې دومره نه ګرځي چې د زما د اوله کلمه د دوهمې کلمې سره مناسبت لري که نه لري. یوازې آواز ښه دی، غږ ښه دی، او که معنا یې هم یو د بل سره ارتباط لري. که ښه شعر راواخلي نو هغه کې حتما دغه د معنا او د غږ اړیکه ډېره ښه ده.
تاسو د موسیقي او د معنا موضوعات ته اشاره وکړه، لیکن موسیقي او معنا په ټول شعر کې بیا څنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په ټول شعر کې هم باید نقش ولري؟
او طبعا ځنه په دې سکه د غربي اشعارو تر تاثیر لاندې يم. دلته خو په دې څه په تاریخي ډول څه په نننی شعر کې په دې لویدیز کلچر کې خدا سي یو شاید دی چې د شعر کلمات او آهنګ موسیقي ټول باید یو موخه ولري، یو هدف ولري. مثلا یو شعر واخله، هغه شعر د په نامه د لیک ان سپری، دا ټول شعر تقریبا 12 مترې لري. هغه ټول شعر هر کلمه چې واخله د سولې او د سکوت او د بیغمی د آرامش هم آهنگ لري او مانا. موږ د تقدیر په خپل اشعارو کې لرو.
په همدې برخه کې ځکه چرته تاسو یو مثال درکم، مثلا د خوشحال خان خټک دا بیت را په یاد شو چې وای: په خونی هاتی سپره شوه، می پرسته، زه هم مست، آتی هم مسته، دا هم مسته. دلته دغه د شعر د جمله لنډې دي، او د دې له خاطر سي معنا هم هیجاني ده. نو موزیک لنډ راغلی دی، موزیک طولانی نه دی راغلی. فکر کوي چې همدا مطلب مو دی؟
په دې خپل په دې شعر باندې سپتره نشم کول، خو د خوشحال په شعر کې دغه شی شته. یو شعر چې زما ډېر خوښ دی هغه یو غزل دی چې وایي: لیوانی را لربا تکڑی نور تدبیر، لیوانی لرا زندان بویا زنزیر. نو ما فکر وکړ چې ته ګورا زندان زنزیر، دا یو تجنیس کې دا ده. او بل دا چې دغه لیوانی لرا دا دواړه تکراریږي، دا خپل یو موسیقي ده پکې، او دا خپل رواني د شعر د معنا رواني. نو خوشحال کې زه په دې عقیده یم چې موسیقي امکان لري چې په عمدي توګه د دا فکر کړی وي چې دا لنډ لنډې لنډې جملې یا عبارتونه دغه سره د معنا سره اړیکه لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې حتی حروف که چېرته له معنا سره هم ژغوي تاثیر په لوستون کې ډیر وي. مثلا د دې لپاره چې خوشحال یاد شو نو د یو بل بیت فرزن دی وایي چې وخت نه او بهار دی زه جدا له خپل یاره دریغه 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 چې به یاره زه بهار. دلته په دې اخر کې د بهاره یاره گلزاره دغه لانگ واول یا اوژد واول دا یو رقم دی افسوس معنی تدایی که بی چرنگ تاسو هم نظر است؟
دا او پا عمومی توگا زر دیگه دیر هم نظریم او هم ما خپلا کلا کلا دا کار کرده دی که کوشش میکرده که دا اوگد غاگ او دا لند غاگ یا دا زیگ غاگ او دا پوست غاگ ترمن دا توپیر نکار وا نو خوب پده مشخص شیر باندې زه اوس د اول ځل دی چې ما تاسو نه دا واورید نو زه په دې باندې افسره نه شم کولای خو دا که په عمومي توګه دا کار کیږي همیشه کیږي.
ځینې کره کتون کې په دې نظر دی چې هغه حروف چې هغه له پوزې نه تلفظ کیږي لکه میم لکه نون دا د تعثر حزن او دغه رقم یو معنا شیندي او د همدې له خاطر دوی البته که افراطی خبره ده نه وي. مثلا دوی وایي چې د حزن د غم په دې ټول دغه سي نورو کلماتو کې هم میم شته هم نون شته. حروف که چېرته په دوه ډوله دي تجوید له مخې تقسیم شي چې یو ډول حروف دي چې انفجاري دي چې لوړ اواز لري یو رقم حروف دي چې محموس ورته وایي هغه عربي اصطلاح کې چې ټیټ اواز لري لکه میم او نون. څرنګه آیا په دغه شکل باندې هم نقد کېدای شي چې څوک په حرف حرف ته تم شي او خپل نقد وکړي؟
حتما دا 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 کار باید وشي او زه ډېر خوشاله یم چې دغه څه تاسو نه دا اورم ځکه زه دینه خبر نه وم چې دغه څه شیان دې باندې څوک کار کوي. دا دا ډېر ما خپل یو دغه مې نه دی کړی، دا تحلیل مې نه دی کړی، خو یو دغه یو مشاهده مې کړی چې دا لنډۍ چې ګورې دا لنډۍ هره لنډۍ په یا په ما ختمېږي یا په نه، او دا دواړه هم نون او هم مین دغسې موزیکال اوازونه دي. او دې کې بیا یو بل شی چې ما دغه کړی دی ملاحظه کړی دی چې دا نومونه چې دي دا نومونه زیاتره دا خواږه خواږه نومونه یا نون لري یا مین لري. نو دا دې کې خطره پکې چې امکان د تعمیم مجبور شي چې اصطلاح تعمیم غلط امکان لري چې سړی ډېر شوق راشي او په دې کې تعمیمونه وکړي چې دغه طرفدار زه نه یم. تعمیم نه زه لږ ډارېږم چې دا ټول دا پاسته اوازونه داسې دي او دا زیګ اوازونه داسې دي، خو په دې ډېر مطمئن یم چې د شاعرانو یا په آګاهانه یا په نا آګاهانه ډول په آثارو کې دغه څه شی شته.
تاسو د تعمیم خبره وکړه، په مجموع کې په هنر کې اصلا له تعمیمه باید ناقد وتښتي، یعنی فرار
وکړي. هم دا وایي که حتی په یو شاعر کې یو شعر یو یو خواته دی بل شي بل خواته.
له استاد جنید شریف څخه مننه. د اتل هیلی په نوم د شعر او نثر ګډه ټولګه په روسیو کې په لندن کې د ای بوک یا الکترونیک بوک په بڼه چاپ شوه. دا د ډاکټر اکبر اثر دی چې پکې خپل یو شمېر شعرونه او نثرونه راغونډ کړي دي. اکبر د دې کتاب یو شعر را سره شریکوي. له دوی څخه اور.
چه زمنگ لارا او داغیار لارا داغیار لارا تر کور د بادار ده داغیار لارا تر کور د بادار ده خو زمنگ لارا تر یار ده یا تر دار ده دغه خار د کوم وطن د سوداګر دغه خار د کوم وطن د سوداګر چې سودا پکې د هر سر په بازار ده حسینه د اسرافیل د شپېلې ساشي هغه چغه چې په خوله کې د دې خار ده دلته هر شیرینې ده بی بی زوانه دلته هر نتکی خوله کې د خامار ده خاموشي د زندانونو کنه نه ده خاموشي د زندانونو کنه نه ده د رندانو د پیالو کلنګتا ایثار ده د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري چې دا وینه د مؤمن که د کفار ده تور پیلان د ګرو و غرونو سر تخیجی خزانه لکوم ستانه را دوتار ده پیروس هر کوچه پا ملو دکا پیروس هر کوچه پا ملو دکا پیروس دی هر ورز ده کاروبار ده پالوگره ولی نور لاری گوری پالوگره ولی نور لاری گوری تلستونی چه ده لار ده 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 مار ده ده چه هر ورز می هر سارا وجنی ده چه هر ورز می هر سارا وجنی ده خیوه ده بلچانه ده ده دلدار ده ده زرگه چاپ و تورو چاپ و تیرو تورو پریکره ده زرگه چاپ و تیرو تورو پریکره دلستا د چارګل یو پرا پکار ده دغه اوخکا د هر مات ستوري هنداره دغه اوخکا د هر مات ستوري هنداره دغه اوخکا چې په ګروا د سهار ده نو چار نو زار نو زار لحقې پختنې مینې له چما چې شملا د لوپټونه پکې زار د لوپټونه پکې زار
په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې د مقالو د چاپ په اړه کتونکي وایي چې دا په نړۍ کې د علمي ټولنو د غړو ترمنځ د ارتباط یوه مهمه وسیله ده. د راپورونو له مخې داسې ډېر شوي دي چې د څېړونکو یوې ډلې د خپل کار نتیجه په یوه جورنال کې خپره کړې ده، بیا پانګوال راغلي دي او د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یې پانګونه کړې ده. د دې ترڅنګ په نړیوالو جورنالونو کې د مقالو چاپ محصلینو ته د سکالرشیپونو او فارغونو ته د شو کارونو زمینه مساعده کړې ده. له بي خبرتیا وروسته په دې اړه د ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکوم چې خپل یو شمېر مقالې په نړیوالو جورنالونو کې خپرې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د ډاکټر محمد تنها تروس یولس مقالې په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې په انګلیسي او جرمنی ژبو خپرې شوې دي. د دې مقالو اهمیت پسې کړي دا مقالې څنګه لیکل کیږي مخکې تر دې چې لشاغلي تنها څخه د دې سوالونو ځواب واورو په دې اړه به د نظر ته غوښ سو چې په معتبرو جورنالونو کې د مقالې د خپرېدو لپاره باید کوم اصول ته پاملرنه وشي.
په ټولي ډول باندې د اکاډمیکو لیکنو یو ځانګړی لارښود چې هغه تقریبا نړیوال منل شوی لارښود موجود ده چې یو اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري، بیا یو معرفي د پرابلمې، بیا د غنه وروسته د پرابلمې موضوع اړه باندې موجوده کوم تحقیقات چې ستا یا لټریچر چې موجود ده هغه ته اشاره یې، بیا دا چې دا څېړن کې دغه پرابلم څنګه را پیدا کړی ده او څنګه بیا د دې حل لپاره کوم کړنلاره یا کوم پروګرام جوړ کړی، بیا په کوم میتودونو باندې ډیټا راټول کړي او څنګه دا ډیټا تجزیه کړي ده، او بیا د تجزیه څخه وروسته دغه له نورو ډیټا سره مقایسه کړي نه ده مقایسه کړي، او په اخر کې هغه یو د خپل د لیکوال هغه یو خلاصه لیکي چې د ما نظر دغه سیده او پلانای ریسرچ کې داسې ویل سوي دي او د خپل نظر خپل نتایجو د تشریح لپاره باید علمي دلایل ورکړي او په اخر کې ماخذونه دا هغه یو عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونو چې تاسو اشاره ورته وکړه د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کومو ماخذونو باندې اعتماد کېدای شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي.
بالکل یو اول خود ماخذونو لپاره ځان د سافټویر کاریږي چې سیټاوی او منډلای اورتوای ان نوټم د خپل مایکروسافټ سافټویر هغه معمولا د ماخذونو اول کنټرول چې کی هغه په اتومات ډول باندې چې کله ماخذ وکړ کوي هغه خپل دغه سافټویر انجن ما یادونه کوي د یو سرچ انجن لري او په اتومات را پیدا کوي او تاسو ته ماخذ ډول بالته په خپله د پانه کې خپل اتومات دی درته او فارمټ د ماخذونو فرق کوي. عمومي دوه فارمټ دي چې د هارورډ په نامه او بل دی وانکوور په نامه باندې دا دوه د ماخذونو فارمټونه دا چې ماخذ څومره کاره ده کنه ده کاره دا موضوع یو څه قابل د بحث ده. ځینې ژورنالونه چې هغه تاسو دا خپل څرګندلیک کولای کی د خبرول لپاره هغه چې د ماخذونو وګوري اډیټینګ بورډ هغه د ماخذونو د پټو سره چې د ضعیف ماخذونه دي اته غول ریزیو ترملي بهرته درته مستردوي درته وایي چې دا په دمو په ژورنال کې قابل دي نشر نه ده. استاد چې ژورنالونه چې د پیسو په مقابل کې د تاسو دا څرګندلیکونه نشروي خواغه د پنریوال اکیډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې په ډبل ریویو او تقریبا مفته چاپیږي او اما په ډیرو متبرو ژورنال
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه ورته ټاکل شي.
دوت دیوازې د خلاصې ابستراکت لپاره ټاکل شوی چې دغه مره حروف او نزيات باید نه وي خو دا چې خپل محتوا د متن څومره یې اکثره ژورنالونه وایي د کچې تړلې مختلف وجوه لري نو موږ ورته بدنه ټاکو خو کچیر دا محدود وته کې بیا اداقل اغه زمایم کولای شي سړی اضافي الته بدون له حدود کولای شي زرګونه مخه زمایم مرسته نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقالې د صفو په تعداد کې نه راځي بلکې د زمایمو په شکل ورسره ای دا معیار هر جورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکي یو بورډ لري هغه د ایډیټرانو بورډ د جورنالونو لپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاین یا راهنمو دی لارښود ټاکي او دغه لارښود چوکاټ کې چې کوم لیکنه دوی ته ورسیږي نوی هغه اوټومات ډول باندې مسترداوی
ځینې لیکنی د سوي چې لمړی مؤلف لري ځینې لیکنی بیا لمړی مؤلف نه لري دوهم مؤلف لري دا کته توضیح کوي مطلب څه شوی
دا لمړی مؤلف یا په اصطلاح دوهم یا ګروپي مؤلف او ورستای مؤلف دا ټول نړیوال سړنو کې هغه لمړی او ورستای ډیر مهمه ده. لمړی مؤلف هغه څوک دی چې هغه کار د اصلا د کار تر پنځه اویا فیصد نه زیات دغه کار کوي چېرنم د تړې د پروپوزل د لیکل دا او د چېرن میتود هر څه کار د کوي. دوم دریم سلرم معرف چې په راځي خو هغه کسان چې د چېرن کې مرسته کړی دا معمولا د ګروپ غړي د چېرنې ګروپ یا معمولا په جن چېرنې چې څو پاتونو ترمنځ کې څو چېرنې د مرکزو ترمنځ بیا په هغه کې چې هڅه چای و وړه برخه مخستی بیا مؤلف هغه الته ورسره وکړي کې او هغه ورسته نو چې راځي هغه ته بیا هغه سینیئر ریسرچر وای هغه نو تقریبا همیشه یا د چیرنیز پروژې مشري یا هم د ډپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې هغه دا ټول پروسه د چیرنې او د چیرون کې د کار د تر سترګو لاندې ترسوي د تایید کړي په باندې هغه خاطای د چې د چاپ د لپاره مخکې لدی چاپ ته ولاړ شي یا اده خپل
جورنال ته ولاړ د پاره حقای د ستر متره کړي د بیا غ سینیئر اوتور وای نو هغه لمړی او اخر مهمه دی په دامنځ کې چې تاسو دی دا پینځل فیصد کې دا شاند پینځل فیصد به خط کې اخیستي او هغه د انګریزي اصطلاح چورته کاری مین ډرایوینګ فورس یعنی هغه اصلي عوامل یا تر سره کوونکي د تیرنې دوی نه دي
په جورنالونو کې د مقالو د خبرېدو اهمیت څه کې ده
تاسو کچیرته هر تیرونکو یا په بل اصطلاح شروع کوم که تاسو واړی یو چا کار وارځوي دغه به هغه بیوګرافي ګور چې دې سړی څه کړی دی څومره کار چیرته کړی دی بیا به هغه کارونو چا چې د کار فرما او په حساب یې د کار ور کول لږه نه پښتنه کې ضروري دی سړی کار څنګه وو خو به چېرنو کې کیسه بل رقم ده ځکه اکثره وخت چېرونکو هیڅ رئیس نه لري نو چېرونکو د پاره د دې د دې چېرنو تعداد او د سټیشن چې څومره د په دې چړنو کې د چړنو نه یادونه سي د نورو خلکو د خوانه او همدارنګ په کومو معتبرو ژورنالونو کې چې د انډیکس دي د ژورنالونو څومره پورته وي کومو کې د خپل چړنې خبرې کړي نو تاسو کاریاو د مثلا ګوګل ته ورته ګوګل سکالر یو ځان ته برخه ده چې د هر چړونکو نو مولي کې الته د تعداد د پبلیکیشنونو چیرته څومره پبلیکیشنونه کړی یا چیرنه خبرې سوي دي څومره چیرنه کړی دي څو پیپر لري څومره سټیشن سوي حتی چیرونکو ځان ته دوه مختلف پلیټ فارمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلګي لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او ار سی ډی چورته وایي یعنی د چیرونکو د ریسرچ آی ډی ده نو هغه چیرونکو دغه نه پیژنل کیږي په حقیقت کې د دې چیرنو تعداد د چیرنو کیفیت د چیرنو کمیات د چیرنو ځای د چیرنو موضوع اصلا د دې چیرونکو پروفایل جوړوي هیڅوک به دې په اته کې دا چې هیڅ وخت چیرونکو لیدلې نه اما هغه پیژنې لاغه لیکل پیژنې لاغه حجم دې
له شغله تنها څخه په مننی ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې د کونړ د سین غاړو ته د خوشولې طبي بوټي شین کیشي چې د درملو لپاره پکاريږي او دا بوټي لته روسو کلونو را پتی خو خلک لري شو سره لبي خراباسي او پلوري د ځای خلکو په وینا سوداګری د سیملو وسیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا یې په غټو لارو کې پاکستان ته انتقالوي دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړی او د ساتنې لپاره د هڅې وکړي دا سینه شي چې دا بوټي بيخي په سیور کشي په دې راپور کې د خلکو اندیشنې در سره شریکو او په پیل کې تاسو د کونړ د مسین غاړو ته ورولو
د کونړ وسیدونکو وای د سین په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوګولې پریمانه بوټي رازرغونیږي دغه بوټي شنی کلکی او نسبتا نری پانی سپین زړ او بنجانی رنګ ګلونه لري د څانګو ګدوالې په زنو سیمو کې یو متر او په زنو کې دو متر ترسيږي او ریخي په زمکه کې ډېری ژوريږي د کونړ سرکانو ولسوالی وسیدونکو فضل وهاب راته ویل د هر وړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تذکوري بیلچی او نور وسایل وړي او لبي خی باسي د خلکو په وینا چې دغه طبي او درملو کې کاریدونکو بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکي خاص کونړ او د نورګل ولسوالی ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالی چې د سین دواړو غاړو ته پرتی دي هم پریمان پیدا کیږي او هلته هم خلق لسټو راباسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه به پلوري
د کونړ سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي خلک یې په خپل سر باندې روباسي او به بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څواخلی او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل د منځځي چې اوس هم زیات نسل د منځته لیږي
په یاد ولایت کې حکیمان او یونانی طبيبان وایي خوګولي د تنفسي سیستم سربېره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دي په مرکز اسداباد کې یونانی طبيب حکیم سالم احمد صالح د خوګولې د ارزښت پاړه وړاندې وویل.
خوګولې بیلابیل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټي او داسې نور. همدغه خوګولې چې دا د ګټو لنیګه څخه قیمت بها نه باد دي، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه اخراجيږي دا غي په اخراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوی بلغم چې کمی، بل د ستوني درد لپاره، د معده او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي حقې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلک له حکومت غواړي چې باید د خوګولي او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي به وای ټولو ولسوالانو او امنیه قومندانانو ته دند سپارلې چې د خوګولي وستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
د خوګولي بوټه چې د سرکانو ولسوالۍ نواله د ګوشتې اند ننګرهار چې کوم د سین په دوانو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا په عموم د افغانستان یو شتمنی ده، یو قیمتي بوټه ده، باید په خمه عیار دغه ساتنه وشي. یو کبه استل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې نو باید په داسې طریقه وستل شي چې دغه غا بنیاد ختم نشي. موږ ټول ولسوالان ته ویل دي چې باید دغه بوټي د استلو مخنیوي وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بيدري غرابستلو او به په نشټ قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکو بوټي شته چې د کونړ د خوګولې له برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري د خبرونه په دې ورستیو کې کیسه لرو، لنډه کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیښنو چ عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانه طبيعي. خدای نه پوهیږي چې زمانه پر انسان رحم نکوي.
د ونی تازه پاڼې پر غوي کې شوده، د پاڼې رګونه د خپل لاس تر رګو ګڼ خونری ورتشکار اسول. پانه یې په ګوتو کې وڅرخوله، را وڅرخوله. پانه لکه لتاره پرې سوی کاغذ باد، زنګه وانګه پرې وته. د ونې پر ځیږه ډډه یې ګوتې تیرې کړې. له ډډه پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندې غوندې پورته سوې وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته را بوټېدلې بوټې پر امسا را کش کړل. د بوټو شاته تیر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملای وچه سوه. له ویالې بیرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل، ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجی صاحب مخته په خاورو سپیره سوی. حاجی د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست. د ډبی هنداره یې مخته ونیوله، له سپینې ژیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و، پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولي وو. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشه دلې چاینکه.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
کلتور سام پیکاسو وی هنر حق درواغ دی چه مشتدا واک را پا برخه کوی چه حقیقت در کرو. لهم دی سرازادی رادوی مجل راندغارو تر بلی وی زحمت چی بر اجازه غوارم شدی وی.